سلامونه او ستړي مسی د مشالېدو په دې خبري غړي کې موز عبد الله کاکړ کلیکم هله د چروغ جوړه خوشاله بیاس په دې غړي کې درته د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان په اړه یو شمېر رپورټونه لرو او د سر رپورټ هم دا وی چې پاکستان حکومت پرون په بشام کې د وژل شوو چینی انجینرانو د پیښې د پلټون لپاره د غړي تحقیقاتي کمیټه فیصله کړې ده. دا به مو د سر رپورټ وي. خو په پیل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. پاکستان د چینی انجینرانو د وژنې د پیښې د پلټون لپاره د غړي تحقیقاتي کمیټې جوړولو اعلان کړی. جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن له زمینی انتخاباتو د بایکاټ او احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. ملګرو ملتونو وایي چې روس شایي لږ تر لږه 2 اوکراینی جنگي بندیان وژلي دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر ویلي چې د امنیت په اړه د وزیر اعظم په مشرۍ ځانګړې غونډه کې په بشام کې د چینی انجینرانو د وژنې د پیښې د پټون لپاره د غړي تحقیقاتي کمیټې جوړولو فیصله شوې ده. اتا تارر نن په اسلام آباد کې د خبر غونډې پر مهال وویل چې په نننۍ غونډه کې د وفاقي وزیرانو د فوج مشر جنرال عاصم منیر د څلور واړو صوبو اعلی وزیرانو چیف سیکرټریانو او د پولیسو مشرانو ګډون وکړ. نوموړي زیاته کړه چې فیصله شوې چې ترګري د مخنیوي لپاره به د ټولو اړوند غاړو په همغږیتوب یو تګلاره جوړ شي. دوی هلته دا پریکړه هم وسوه چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره چې په کومه تګلاره جوړې شي په هغه کې به د همغږیتوب لپاره یو ډیر پیاوړی او پیل شوی طریقه کار جوړې شي. داسې تګلاره به وي چې د ټولو خلکو به له یو بل سره ډیره فعاله رابطه وي. د دې پیښې د تحقیقات لپاره د شریکې پلټنیزې کمیټې پر جوړولو هم سلا وسوه. کمیټې به جوړې شي چې خامخا به د دې پیښې پلټنه کوي ځکه پکې چینی وګړي په نشه کړل شوي دي. د شریکې پلټنیزې کمیټې پریکړه تر هغې وروسته شوې چې په پاکستان کې د چین سفارت پرون د برید په اړه د هر اړخیزو پلټنو غوښتنه وکړه. پرون د خیبر پښتونخوا په بشام کې په ځانمرګي برید کې د 5 چینی انجینرانو په ګډون 6 کسان وژل شوي وو. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. پېښور هایکور د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر ته حکم کړی چې د اسمبلی پر ځانګړو چوکیو ټاکل شوو غړو څخه دي سوګند واخلي. عدالت نن د مخصوصو چوکیو په اړه د مقدمې په مختصره پریکړه کې دغه حکم وکړ. دا تر هغه وروسته ده چې مخالفه ګوندونو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو او مذهبي اقلیتونو پر چوکیو 25 غړو ته د سوګند نه ورکولو پر معامله پېښور هایکور ته درخواست ورکړی چې اورېدنه نن وسوه. د پاکستان په قامی صوبایي اسمبلی کې د ښځو مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې چوکۍ وي چې تر انتخاباتو وروسته هر ګوند ته د هغو د ګټلو چوکۍ په تناسب ورکول کېږي. د تحریک انصاف سیاستوالو د فروری 8 په انتخاباتو کې د آزادو کاندیدانو په توګه برخه اخیستې وه او د ځانګړې چوکۍ ترلاسه کولو لپاره بریالي سوي غړي په سنی اتحاد کونسل کې شامل شول. خو انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 4 په خپل فرمان کې ویلي ول چې سنی اتحاد کونسل ورسره د ځانګړې چوکۍ لپاره د نوموڅو نوملاړه نو شریک کړي ځکه هغه چوکۍ نورو ګوندونو ته ورکوي. کمیشن د مارچ پر 4 په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم د ښځو او لږکیو ځانګړې چوکۍ مخالفه ګوندونو ته ورکړې وي. خو د اسمبلی سپیکر چې د تحریک انصاف ملاتړی دی دوی ته له سوګند ورکولو انکار کړی و. جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن له زمینی انتخاباتو د بایکاټ او احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. مولانا فضل الرحمن نن په خپل یوډیو پیغام کې ویلي چې د 8 فروری د انتخاباتو نتیجې مستردوي. دغه په خبره ځکه چې موجوده پارلمان د اولس کم او استبلیشمنت زیات نمائنده دی. مولانا فضل الرحمن اعلان وکړ چې د انتخاباتو نتیجو خلاف خپل احتجاجي تحریک له بلوچستان پیلوي او بیا به نورو سیمو ته غځوي. د زیاته کړه چې د اپریل 15 به له بلوچستانه دا تحریک پیلوي چې ورته به د ولسي اسمبلی نوم ورکول شوی. د په خبره د اپریل 15 به په پښین کې جلسه کوي. جمعیت العلماء اسلام پاکستان تحریک انصاف او نور یو شمېر سیاسي ګوندونو تور لګولی چې د روان کال فروری په 8 د ترسره شوو انتخاباتو نتیجې استبلیشمنت د مستبلی ګوند په ګټه بدې کړی وي. خو فوج الیکشن کمیشن او حکومتي ګوند مستبلیانو دغه تورونه ردوي. په پاکستان کې لا هم د څلورو صوبایي او قومي اسمبلی د زمینی انتخاباتو نیټه نه ده اعلان شوې. د ملګرو ملتونو تازه رپورټ وایي چې روس د روان کال د فروری تر 9 پورې په 3 میاشتو کې شایي لږ تر لږه 2 اوکراینی جنگي بندیان اعدام کړي وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر او اچ سی اچ آر نن وبخشي د مارچ پر شپږمه ویلي چې د دسمبر له لومړۍ او د فروری تر 28مې پورې د لشت لږه دود ډیر اوکراینی جنگي بندیانو د پانسي کولو دولس رپورټونه ترلاسه کړل او وتوانېدل چې د اوو یوکراینی سرتیرو د وژنو تصدیق وکړي. سازمان زیاتوي چې د راپور چمتو کولو په موده کې له هغو شپېتو جنگي بندیانو سره خبرې کړې چې د جنگي بندیانو د تبادلې پر مهال خوشي سوي ول. د سازمان په خبره په دوی کې نیمایي چې ټول یې سړي ول په ډاګه کړه چې ورباندې جنسي تیری سوي، د بجلی کرنټونه ورکول سوي او وهل سوي دي. د ملګرو ملتونو د دې رپورټ په اړه روس لا څه نه دی ویلي. د خبرونو په اړه تاسو مشال ریډیو اوري. د روانه غړي کې د جنو نو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت په بشام کې د چینایي انجینرانو د وژنې په اړه د شریکي تحقیقاتي کمیټې جوړولو فیصله کړې ده. هلته په بشام کې دا وخت څه حال دی؟
سرچ اپریشن هم په علاقه کې شروع دی او امنیت په حواله سره پولیس والا ډېر زیات سیکورټی چې ده هغه بشام ته طلب کړی شوی ده.
په بلوچستان دوکۍ کې د کولی قانون مالکان وایي چې بلوڅ وسلوالو ډلو ورځخه بته غواړي او که حکومت ورته تحفظ ورنه کړي نو دوی به قانونه بند کړي.
حکومت خو کمزور نه دی، حکومت خو دغه خلک دي د لیبر ته تحفظ وکړي چې کوشته والی دی سي باوجود هم دغه کار وشوه کېږي. نن هم دا خلک راغلي دي بیا پرچیانې ورکړي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو په دې غړي کې به درته د افغانستان قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا په اړه نور رپورټونه هم وي. خو لکه څنګه چې په خبرونو کې وویل په پایل کې به لاړ شو د پاکستان اسلام آباد ښار ته. او په اسلام آباد ښار کې نن د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې یو ځانګړې غونډه وشوه. دا غونډه د چینی انجینرانو د وژنې د پیښې یو ورځ وروسته رابلل شوې وه چې پکې د امنیت جاج واخیستل شو. په دې کې د ګډې تحقیقاتي کمیټې فیصله هم وشوه. نور تفصیل څه دی دا وخت را سره راشد خټک د ټلیفون په لاین دی. راشد خټک صاحب، تاسو سره کلی وایم که د دې غونډې حال را سره شریک کړئ.
مننه ککر صاحب، دا غونډه خو نن اوسه په اسلام آباد کې شهباز شریف په مشرۍ کې په دې کې د کابینې غړو، سیکرټریانو او د وزیر اعلی او د ټولو صوبو د پولیسو مشرانو نه علاوه د پوځ مشر جنرال آصف منیر هم ګډون وکړو. او په دې کې د دې تفصیلات بیا وروسته چې دی اطاوله تارر چې کوم د اطلاعاتو وزیر دی هغه د یو خبري کنفرانس په محل کې ژورنالستانو ته ورکړل. دوی چې په غونډه کې پریکړه وشوله چې یو مشترکه تحقیقاتي کمیټې مو جوړې چې د دې پیښې پلټنې وکړي چې کومه په بشام کې پرون شوې وه. د غونډې په حواله وویل چې دا کم خلک چې پکې وو د سیاسي لحاظ سره ټول یو خلک نه دي، خو د دې پیښه داسې خلک راوځای کړل د اتحاد پیغام لاړو خلکو ته. او دا یو چې موږ به تر هغه پورې په کلار نه کینو تر څو پورې موږ ترګری ختمه کړې نه وي او موږ د پاکستان د خلکو او د دې د میلمنو حفاظت یقیني کړی نه وي. غونډې ته جنرال آصف منیر هم وینا وکړه او هغه هم دغه وویل چې د پاکستان دښمنان نه غواړي چې پاکستان په کلاره کینی، نو موږ به هر هغه کس چې پاکستان ته په بره سترګو وګوري هغه به ختموو او د دې پیښې پلټنې به کوو او د دې لپاره به ټول سرکاري او دولتي وسایل استعمالوو. او دا چې چا کړی دا د دې په شا چې هر څوک دي هغه به د قانون منګولو ته سپارو.
مننه راشد خټک صاحب، ستاسو د دې تفصیل راکې تاسو ته ښه وخت غواړم. اوریدونکو، دا په داسې حال کې ده چې پرون د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د چینایانو په ګاډۍ په ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستاني ډراور ووژل سو. په سیمه کې د چین په یو شمېر پروژو کار درېدلې دی. بلخوا د چین سفارت په پاکستان غږ کړی چې د پیښې ذمہ ونیسي او سزا ورکړل سي. او وزیر اعظم شهباز شریف هم نن په اسلام آباد کې د ځانګړې غونډې پر مهال په دې اړه د ګډې پلټنیزې کمیټې جوړولو اعلان هم کړی دی. نیاز احمد خان له منګوري تفصیل راکوي.
د مارچ په شپږشتمه نیټه د ضلع شنګلې په بشام کې د چینیانو په ګاډي ځانمرګي برید وروسته د کې وژل شوي پنځه چینیان انجینرانو مړي اسلام آباد ته وړل شوي. د سیمې پولیس وایي چې دغه د ترهګرۍ پیښه وه او په اعلی کچه تحقیقات روان دي. د پیښې وروسته سیمه کې د لټون اپریشن هم شروع شوی. د مارچ په شپږشتمه د بشام تانې پولیس مشر بخت ظاهر مشال ډېرو ته ویلي چې دغه یو ځانمرګي برید و او د بارودو ګاډی د چینایانو ګاډي جنګېدو سره چاودنه شوې. وژل شوي چینایانو کسان دغه سیمې نه 14 کیلومتره لرې د سوډیم کې کار کوو او د اسلام آباد نه روان شوی ول. سیمه کې دا وخت څه صورتحال دی په دا اړه ځایي خبریال سرپراز خان وایي.
سرچ اپریشن هم په علاقه کې شروع دی او د امنیت په حواله سره پولیس والا ډېر زیات سیکورټی چې ده هغه بشام ته طلب کړی شوی ده او په بشام کې د سیکورټی کم انتظامات چې دي هغه سخت کړی شوی دي. عام خلک چې دي په دې باندې ډېر زیات خفه دي او غمجن دي او زیاتره خلک دا غواړي چې په علاقه کې امن قائم شي. شنګله کې
د ضلع شنګلې بشام ګاونډي ضلع کوز کوهستان کې د 1300 کلونو راهیسې د چین په مرسته د سو په مقام د بجلی جوړولو لویه منصوبه روانه ده چې پکې ګڼ شمېر چینایي کاریګر کار کوي. دغه سیمې کې کال 2019 کې هم په یو ګاډي ډزې شوې چې پکې 13 تنه مړول او پکې چینایي اوسیدونکي هم شامل ول. آیا داسې چاودنو مقصد څه دی؟ په دا اړه پېښور کې د مشرق ټي وي صحافي محمد فهیم وایي چې دغه د پاکستان او چین ترمنځ تعلقات خرابول او بیا بیلابیلو مشترکه منصوبو ته زیان رسول دي.
موږ کتلی دي چې کشمیر سایډ ته هم حمله شوي دي، په کوهستان کې هم شوي دي او همدغه انجینیر باندې بار بار کیږي. ولې چا هم دا غواړي چې دلته کې چین کم دی، هغه دا ملکونو خلق دی، دا هغه دی کم انجینیر دی، هغه دی دلته یو عدم تحفظ ښکار شي او چین په دې باندې ډېر هر ځله خپل یو یره هم څرګنده کړې ده. هغه همدا غواړي چې دا غي خلکو ته سکیورټی ملو شي. درې مقصد همدا دی چې پاکستان سره چین چې کم مضبوطه سره کلک ولاړ دی، هغه دی رستو شي او پاکستان دی ټول حمله کې پاکستان متاثر شي او دا پاور پروجیکټ یا دا روډس پروجیکټ یا سی پیک دی ارسنه دی پاکستان یوازې شي او چین دی شاته شي.
د یادې پیښې په اړه د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف په اعلی کچه د تحقیقاتو امر جاری کړی او بیا وزیر اعظم هم په دغه ورځ اسلام آباد کې د چین سفارتخانې ته ورغلی او په دغه اړه د چین سفارتکار سره د غمرازۍ اظهار هم کړی. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور هم د پولیسو نه د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی. په یاده چاودنه د ملک صدر، د پوځ ترجمان، بیلابیلو وفاقي او صوبایي وزیرانو لخوا هم د افسوس بیانونه جاری کړی شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پاکستان کې نامنۍ مخ په ډېرو دوی دی. یوازې په وروستیو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د پاکستان لسګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي. د پاکستان په هغو بریدونو کې چې د ټي ټي پي له لورې کېږي افغانستان ته د تور ګوته نیسي، خو د بلوچستان د حملو په اړه ډېر څه نه وایي. پرون په خیبر پښتونخوا کې 15 چینایان ووژل سو. پخوا په بلوچستان کې پر چینایي اتباعو د یو شمېر حملو مسؤلیت بلوچ بلتونپانه غوښتونکو په غاړه اخیستی و، خو د تازه پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. عصمت څارمن رپورټ لري.
د پاکستان پوز پرون وویل چې د افغانستان پولی ته نږدې 4 وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوز دا اعلان یوازې 2 ساعته وروسته له دې وکړ چې 15 چینایي انجینران او د هغو موټر چلاونکي په یو انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوې. د پوز په وینا ځواکونو یې د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای برید وکړ او د 4 سختریزو د وشلو ترڅنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په 13مه پاکستانی الوتکو په خوص او پکتیکا کې وروسته له دې بمباري وکړه چې د ټي ټي پي وسلوالو په میرالی کې د پاکستان د پوز پر وی اډې خونړۍ حمله وکړه. د مارچ په 14مه په شمالي وزیرستان کې وو پوځیان ووژل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت ښار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوځ په دې نښته کې چې ساعتونه یې دوام وکړ، د خپل یو پوځي او 4 حمله کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم ډلې د 150 پاکستاني پوځیانو د وشلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او برېټانیا تروریستي ډله بودی. پر چینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي، تنظیمونکو ته یې سخته سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه واخلي. خدا په پا پاکستان کې پر چینایي وګړو لومړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 26 په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د آزادۍ پوځ مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پیک په نوم پر لویه ترانزیتي لاره کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم ګڼې حملې شوي چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلی دی. د روان مارچ پر 6 په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د آزادۍ پوځ د مجید لیوا له لوري حمله شوې وه، چې په ترڅ کې د پاکستان د پوځ په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول، او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې 8 وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یوه بس په ورته برید کې د 9 چینایي وګړو په ګډون 11 کسان ووژل شول.
په پاکستان کې مو د نامنیو د پیشو د ډېرې دو پاړه باندې د اسمت سروان رپورټ اوریدئ.
دا مشال ریډیو ده.
او سم یو بلې موضوع ته راځو، او بلکې په ژوندۍ بڼه ځو پېښور ته. او خبر دا دی لکه څنګه چې په خبرونو کې درته ویلي چې پېښور هایکورټ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ځانګړو چوکیو په اړه باندې نن اورېدنه کړې ده او په هغه کې حکم جاری کړی دی. حکم یې دا کړی چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر دی پر ځانګړو چوکۍ باندې چې کوم غړي ټاکل شوي دي له هغو څخه سوګند واخلي. په دې اړه باندې غلام غوث له پېښور دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې. غلام غوث، تاسو تار کړی وایم که مهرباني وکړئ د عدالت د فیصله په اړه باندې تفصیل راکړئ.
ډېره مننه عبدالحی کاکړ صاحب. اول خو به دته دغه عدالت چې کومه فیصله ده او زما مخې ته پراته ده د هغې په اړه باندې به درته ووایم. مختصر چې کومه فیصله ده نو دا جسټیس عتیق شاه او جسټیس شکیل احمد چې کوم دوتنی بنچ د دې اورېدنه کړې ده نو دا هغې دغه کړې ده، جاری کړې ده. او په دې کې د صوبایي اسمبلی چې کوم سپیکر دی هغه ته هدایات جاری شوې دي چې هغه دي د چې کوم کسانو دا غوښتنلیک راوړی او یا خواست یې کړی و د هلف اخیستلو دپاره نو هغه دي د دین دغه واخلي، هلف واخلي. او بیا دویم مهم ټکی په دغه فیصله کې دا کارول شوی دی چې د سینټ کې د ووټ ورکولو دپاره دي د دې ته سهولت هم ورکړی شي. یعنی د دې دا مطلب شو چې د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې، یعنی په اپریل په 2 نیټه باندې د سینټ انتخابات کیږي او دا غي نه رقم مطلب ادا دی داسې وته نه دی ویلي بالکل نیټه پکې نه لیکلې په فیصله کې چې د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې دا دغه ورکی او په هغه باندې مختصر دغه استعمال کړی دی ټکی استعمال کړی دی چې د سینټ په انتخاباتو کې د دوی د ووټ ورکولو سهولت ورکړي شي. نو مطلب هم دغه راځي چې د 2 اپریل نه مخکې دي یعنی د سینټ په انتخاباتو کې چې کله ووټ اچول کیږي نو دا غي نه مخکې دي د دې نه هله په وخت دغه
غلام غوث او کلن راتو اس چې دا لانجه څول ډیر مختصر کوو است
نو لانجه خدا دې وګته ده چې به مختصر چې دا لند به و دا چې وې ما چې دا لکه تحریک انصاف په آزاد توګه باندې په انتخاباتو کې برخه اخیستلې و او د دې بیا هغه چې کوم ځنګړی څوکۍ هغه د ګټي په تناسب باندې سیاسي ګوندونو ته ورکوي چې کوم د الیکشن کمیشن سره رجستر وي نو هغه بیا دیو پسونی اتیا کونسل کوم تحریک انصاف شامل شوه و تحریک انصاف آزاد غړي خداغي په برخه باندې هغه غړي ونه رسیدل او دغه غړي وسټول لا اپوزیشن په دغه کې دي په یې سکه رسیدل.
یعنی د تحریک انصاف چې کوم تناسب جوړېدلې د سنی اتحاد کونسل ته ځو شامل سو هغه انتخاباتي کمیشن ول چې سنی اتحاد کونسل چونکه مشته دغه لیست کې د شوزو او د مذهبي لژکې نو راکړي نو موږ دا په نور اپوزیشن ګوندونو کې داغو د ګټ په تناسب
بيخي هم داس بیا اغې له ورکړي د نو سپکې هم دغه خبره ده چې سنټ انتخابات کیږي او
نو اوس داغو د ورکول ورسته، یعنی تاسو واسه داغو د ورکول ورسته د صوبایي اسمبلی کم سپیکر دی چلته ته د اتحاد کونسل سنی اتحاد کونسل حکومت دی دا غ سپیکر ورځه حلف نه اخی او ترڅو
حلف سره حلف د حلف نه لکه داسي انکار هم نه کړي خو هغه د زن ناسل کی کار اخلي مخ کی پدې کې بیا لکه اپوزیشن لیډر چې کم عباد الله دی هغه د سپیکر تم پاس کړو چې ته د اجلاس راووړه بیا هغه نه راوخته نو دا هغه نه پس چې کم دی نو بیا هغه گورنر ته خواست وکړو نو گورنر پدې کې بیا په 28 مارچ باندې آرډر جاری کو چې یا په 28 مارچ باندې د اسمبلی د غونډه چې کم نه تاسو راووړی خو د اسمبلی سپیکر دا معاملې چې کم ده د قانون وزارت ته یو خط یې پکې شو ولیکو خو هغه خط یې لکه د قانون وزارت ته دا معاملې حواله کړ نو دې کې هغه د کم داسې انکار هم په ظاهر باندې نه دی کړی لکه چونکې په سینیټ انتخاباتو کې بیا حکمران ګوند چې د چا حکومت دی دلته د سنی اتحاد کونسل د آزاد امیدوارانو یعنی د پاکستان تحریک انصاف نو هغې ته نقصان رسېدلی چوکۍ چې کوم دي نو هغه بیا هغه ته اختلاف ته ترلاسه کېږي د سینیټ په انتخاباتو کې نو هغې ځکه په دې کې د ځن نه یو قسم د دغه اخلي کار اخلي اوس هم د دې پته نه لګي چې دوی به دا ومني کېدی شي دوی په سپریم کورټ کې اوس دغه کې چیلنج کې یا په هغه دا هغه ځینې د اسلام آباد هایي کورټ نه پیسې ستیا ډرول یا د بل کوم عدالت نه نو دغه معاملې
مننه ډېر مننه غلام غوث تاسو په دې اړه تفصیل راکړي روغ او خوشاله اوسئ او سمجو یو بل رپورت ته هم لدی سر تړلې دي د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د پاکستان چیف جسټس قاضي فایزي ساتي یو لیک لیکل شوی په لیک کې غوښتنه شوی چې چیف جسټس په عدالتي کاروایو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې په اړه پلټنې وکړي دوی دا غوښتنه هم کړي چې په دې اړه دی یو جوډیشل کنونشن یعنی عدالتي غونډه راوغوښته شي چې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخله د مخنیوي په لارو چارو بحث وکړي ځینې قانون پوهان او شنونکي دا لیک د عدلیه د ازادۍ د پاره یو شګام ګڼي خو ځینې وایي چې دا مړی ځل نه دی چې دا قسم لیک لیکل شوی دی تفصیل د اسلام آباد راشد خټک راکوي
په لیک کې پدراتی کورنو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخلې شکایت شوه دی او د چیف جسټس نه غوښتنه شوه ده چې د دې پلټنه وکړي او په دې خاطر یو جوډیشل کنونشن راوغوړي چې د ټول ملک د بیلابیل عدالتونو ججان پکې ګډون وکړي او په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د ججانو سره داسې کومه بله لار نشته چې د خپلو ګیلو او شکایتونو ازاله وکړي ځکه دا رقم خطونه لیکل کیږي د پدې اړه د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
یہ پہلا جو ہے یہ لیٹر نہیں ہے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس طرح کے لیٹر جو ہے وہ لکھے جا چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیسا بہت سے جو ہے
لمڑے لکھنا دے کرتے اڑان دے ہم دس خطوں نے نکل شوی دی ڈیر خلق دا وے چھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججان ترمنز ڈلا بازی دا ددی ڈیری وجی دی ما دا یو عدالتی رپورٹر پہ اس بولی دل چکلا جسٹس امیر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ جج جوڑ سو نو جسٹس محسن اختر کے یعنی خا وقت لا جج نو جوڑ شوی او د بار ایسوسیشن صدر وو او خا غور زوی وکیلانو په تور بیرغونو احتجاج کړو او تور پټای تړلې وي
یک بازو په کالی پټی باندې عدالتو میں پیش ہو تاکہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کریں
لیک دا جسٹس محسن اختر کیانی جسٹس بابر ستار جسٹس طارق محمود جہانگیری جسٹس سردار اعجاز جسٹس رباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز لخوا لیکل شوی دی دوی پججانو د فشار اچولو بل بل پیښو هم لیکلی دی د یو جج د خوب په کوټه کې د کیمرو لګولو او د بل جج د اوخي د تختولو او شکنجه کولو ذکر یې هم کړی دی په کوټه کې قانون پوه همان کسي ډوکیټ وایي چې دا خط د خبرو ثبوت ته چې د پاکستان عدلیه آزاده نه ده د پدې اړه مشال رډیو ته ویل
اوس د اسلام آباد های کورټ دغه ججانو چې دا شی کړی دی په دغه کړی دی چې د مداخلت وسم روان دی نو د جوډیشل کمیشن ته ویل دي چې تاسو انکوایري وکړئ سم چې دا کیسه وسم روانه ده نه ده روانه او دغه ولې د دوی لپاره دی ویل ګورم زموږ لپاره دا د بدنامۍ باعث دی کنه مختبه ګورو چې څه کیږي خدای شي اقدام دی جوډیشری لخوا چې خپل د اعتصاب په اول چې به انکوایري دی وسی کوم چې لړلې یو هم باید چې ښکارا سو او که از مشکردار صفادی هم شکاره سی باید البته د شپږ ججانو بعد جوډیشل کمیشن دا نسی کولی چې دا سچ د پردې باندې چین یو لا مطلب یو اقدام نه وکړي نو خامخا به یو کمیشن جوړي
په لیک کې د اسلام آباد های کورټ په خونی جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ذکر هم شوی دی چې د کال 2013 د جولای په میاشت کې د وکیلانو یو غونډه د وینا په محل په استخباراتي درو د رقم تورونه لګولی وو له هغه پس د سپریم جوډیشل کونسل له دندې ګوښه کړو خو څوره ځوړان د سپریم کورټ بیا بحال کړو او د پینشن او نور مراعات ورکولو حکم یې وکړو په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې کلم نگار ایوب ملک وایي چې د یو پرمختللې ټولنې لپاره تر هر څه زیاته آزاد عدلیه ضروری ده د دې لیک په اړه د پښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
میرا خیال ہے کہ یہ بہت جوڈیشری کی تاریخ میں بہت اہم لیٹر ہے جو کہ 6 ججوں نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے پورے واقعات بتائے ہیں
کہ ما پخیل دمبل تدلی پر تاریخ کے دار مهم خط تھے شپک ججانو لکھے دے دوی د هغه پیښو ذکر هم کړی دی چې څنګه او په کومو موقع استخباراتي ادارو په دوی فشار راوړی وو. که عدلیه او میډیا آزاد وي نو سیاست به هم سم وي. سیاست، عدالت او حکومت د یو بل سره تړلي دي. دا خط د پاکستان د ټولنې د ښه کېدو لپاره لومړی ګام ثابتېدای شي.
پاکستان کو ایک بهتر سماج بنانے میں پہلا قدم ہو سکتا ہے.
حکومت، استخباراتی ادارو او سپریم کورٹ تر اوسه د اسلام آباد های کورٹ د ججانو د لیک په حق را عکس العمل نه لښکره کړی. خود رسنیو در پرونو تر مخه پښپاکستان مارچ د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس امیر فاروق او د سپریم کورٹ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ترمنځ په دې اړه ملاقات شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
او سمزو بلوچستان ته د بلوچستان پښتون مشتي سیمه دوکې ځخه 15 ورځې وړاندې تشتول سوي د کولی او مزدوران تر اوسه نه دي موندل سوي. د کولی د مزدورانو د اتحادیې په وینا د مزدوران بلوچ وسلوالي ډلې تشتولې دي. اتحادیه زیاتوي چې وسلوالي ډلې ورته په دوکې کې د کولی د رایستلو د کار د تړلو هم ویلي دي. بلخوا د بلوچستان د کولی په قانون کې د پرله پسو پیش پر ضد په کوټه کې مزدورانو احتجاجي مظاهره کړې ده او د مزدورانو د حفاظت لپاره عملی ګامونه پورته کولو غوښتنه کړې. تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
په دوکې کې د نېشنل فیډریشن زلی صدر امبر خان و مشاډیډو ته ویلي دي که یاد مزدوران را خوش نسو نو کان کیندونکي به د احتجاج په توګه د کوېلې د رایستلو کار بند کړي. هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې په سیمه کې د امنیتي سرتیرو د مشرانو سره په دې اړه خبرې روانې کړې دي او اله ده چې ډېر ژر به یو ښه نتیجه ورکړي.
حکومت خو کمزورې نه دی. حکومت خو دغه خلک دي د لیبر ته تحفظ ورکړي. نو افسي خو شته ولې ده؟ افسي باوجود هم دغه کیسه وشوه کېږي. نن هم دا خلک راغلي دي، بیا پرچیانې ورکړي. اصل کې فلحال ټایم کې دا مسلې کې ډېرې پیشینګیانې دي. دلته اختر ټایم نږدې دی، د لیبر د چوټۍ ټایم نږدې دی. نو بعضی اوقات دوست ځینې خلک راځي چې هغه یار یا زموږ بل خرابې چې زموږ پیسې ورکاوه کېږي. دلته اختر را روان نو ډېرې مسلې دي.
د نوموړي په خبره چې بلوچ وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د دې پیش زمواري قبله کړې ده او د مزدورانو د تښتولو پر مهال یې پرچانې پرېښي دي، په کوم چې غوښتنه کړې ده چې د دوکۍ د کوېلې د رایستلو کار دې بند کړل سي. خو د بلوچ وسلوالي ډلې لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. بلخوا تیره ورځ د کوټ پرس کلب مخ ته د یادې پیش تر څنګ د ارنایی د زردالو په سیمه کې یو اونۍ لمخه د کوېلې په کان کې د چاودنې په ضد احتجاجي مظاهره وسوه. په هغه پیش کې 12 کان کیندونکي مړه او 8 نور زخمیان شوي وو. په کوټ کې د پاکستان د کوېلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان لالا او مشال ریډو ته وویل چې د حکومت د بې غورۍ له امله کان کیندونکو د بارودو چاودنه کړې وه.
نتیجه کې مایز شاته لک شینی مایز شاته کښېنستلې دي. د هغه وجه دا ده چې دې د بارودو دماکه کړې ده او دا د بارودو دماکه د اول غش نه ده. په دې بلوچستان کې ګورنمنټ منه کړې دي چې دماکه بنه کوي. د دې باید د تحقیقات وشي چې دا کم کمپنۍ د چا پر نامه د مزکه د چا پر نامه هغه هلته کار نه کوي چې کداران لګیاو او دا غو د نتیجه وسوله چې دا د بول ځوانان د روزې په میاس کې د شهیدان.
بلبلو ته د انساني حقوقو د کمیشن لخوا هم ویل سوي دي چې په پاکستان کې د کوېلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره په کال 1993 کې چې کوم قانون جوړ شوی و پر هغه عمل نه کیږي. په دې ترڅ کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر اډوکیټ راته وویل چې زیاتره د کوېلې د کانو خاوندان خپله نه بلکې په ټیکدارانو کار کوي، څوک چې حفاظتي انتظامات په پام کې نه نیسي.
خصوصا یو خو هغه لرګی چې هلته استعمال کیږي هغه دوی عام دا سفید لرګی یوز کوي. نو ایکټ کې هم لیکلی دي چې باید کې د کیکر لرګیان استعمال شي، ولی چې هغه طاقت لري او مضبوط لرګیان ده. دا ټنلز دوی جوړي، کم از کم باید کې 5 فټ ټنلز وي. سرکار انسپکټران ډیر کم لري، ما خیال 15-16 انسپکټرز دي ګرد بلوچستان کې. د لکا حساب سره ماینز دي.
خود ته په کوټه کې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره جوړ شوی د حکومتي ادارې ډایریکټریټ اف ماینز چیف انسپکټر او دلغنی شوانی بیا وایي چې تر څو د کوېلې په کار کې ټیکداري سیستم نه وي ختم شوی تر هغه وخت پورې د دغه ډول ناوړو پیښو مخنیوي کول ګران کار دی.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ
د مشال ریډیو په دومره نیمای کې هم درته یو شمیر ریپورټونه لروخ په داولې نیمای منستر رسیدلی یو راځي د خبرونو لنډیز وروارو د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وزیر ویلي چې د امنیت په اړه د وزیر اعظم په مشرۍ ځانګړې غونډه کې په بشام کې د چینی انجینرانو د وژنې د پیښې د پلټون لپاره د ګډې تحقیقاتي کمیټې جوړولو فیصله شوې ده. عطا تارر نن په اسلام آباد کې د خبر غونډې پر مهال وویل چې په غونډه کې د وزیر اعظم علاوه د وفاقي وزیرانو د فوج مشر جنرال عاصم منیر د څلور واړو صوبو اعلی وزیرانو چیف سیکرټرانو او د پولیسو مشرانو ګډون وکړ. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر ته حکم کړی چې د اسمبلی پر ځانګړو چوکیو ټاکلو غوړو څخه دي سوګند واخلي. عدالت نن د مخصوصو چوکیو په اړه د مقدمه په مختصره پریکړه کې دغه حکم وکړ. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې له زمینی انتخاباتو د بایکاټ او احتجاجي تحریک په لولو اعلان کړی. مولانا فضل الرحمن نن په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د 8 فروری د انتخاباتو نتیجه مستردوي او دغه په خبره ځکه چې موجوده پارلمان او د ولس کم او د استابلیشمنت زیاته نمایندګي کوي. د ملګرو ملتونو تازه رپورټ وایي چې روس د روان کال د فروری تر 28 پوري په تیرو درې میاشتو کې شایي لښته لږه 2 یوکراني جنگي بندیان اعدام کړي وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د مارچ پر 6 ویلي چې د دسمبر لومړۍ او د فروری تر 28 پورې د لښته لږه 2 یوکراني جنگي بندیانو د اعدامولو 12 رپورټونه ترلاسه کړي ول او وتوانېدل چې د 8 یوکراني سرتیرو د وژنو تصدیق وکړي. سازمان زیاتوي چې راپور چمتو کولو په موده کې له هغو 6 جنگي بندیانو سره خبرې کړي چې د جنگي بندیانو د تبادلې پر مهال خوشي شوي ول. د سازمان په خبره په دې کې نیمایي چې ټولې سړي ور په اړه کړي چوربندې جنسي تیرای شوی د بجلی کرنټونه ورکول شوي او بخل شوي دي. ملګرو ملتونو د رپورټ په اړه روسي څنګه دی ویل. تاسو مشال ریډیو ری اوسم د خبرونی دومه نیمایي ته راغلو. په دومه نیمایي کې مو د سر رپورت دا دی چې د امریکا بهرنی چارو وزارت وایي چې متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې د داعش خراسان څانګې د ترګرو فعالیتونو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د دې وزارت وایاند ماتیو میلر پرون واشنگتن کې رسنیو ته وویل د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوشیار اوسو. دا په داسې حال کې دی چې جمهوري غوښتونکي سینیټر لینډسی ګراهم په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې په مرکزونو د بریدونو غوښتنه کړې. جزئیات د امید سهرمل په رپورت کې.
تیرونی په کندهار او مسکو کې د داعش ډلې له بریدونو وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت ویان میتیو میلر چې پرون په واشنگتن کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکول وویل متحده ایالاتو روښانه کړی چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار واوسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. هغه په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د ګواښ او فعالیت په اړه وویل
د افغانستان په اړه باید ووایم چې مقتل ویلي مهمه ده چې دا هیواد نور د ترهګرو لپاره په امن پټنځای بدل نشي. هغوی چې غواړي امریکا ته زیان ورسوي موږ په افغانستان کې ترهګرو سره د حساب کولو په برخه کې خپل ژمنتیا ښودلې ده. خو موږ طالبانو ته هم روښانه کړی چې په افغانستان کې دننه له ترهګرو ډلو سره مبارزه د دوی په ګټه ده.
د طالبانو حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې وړاندې بیا له بیلو چارواکو ویلي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی. په داسې حال کې چې داعش خراسان څانګې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په طالب چارواکو د بریدونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ حملې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو نن په خپل ایکس پاڼه په مسکو کې د داعش ډلې برید ته په اشاره لیکلي دا برید ښیي چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی. ښاغلي پومپیو د نیوکې په ډول د حملې کلي چې د افغانستان په اړه د بایډن چلند دا ګواښ لا زیات کړی دی. لدی وړاندې جمهوری غوښتونکو سناتور لینسی ګراهم په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې په مرکزونو د بریتنو غوښتنه کړې وه. خغلی ګراهم په خپل ایکسپانډ لیکلی وو باید په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې اړوند اهداف سخت په نښه کړو او مخکې له دې چې ناوخته شي د هغوی عملیات شنډ کړو. د ویلو دا چې د یکشنبې په ورځ امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال هم د داعش خراسان څانګې د عملیاتي توان لوړېدو ته اندېښنه ښودلې وه. مقال د سی بی ایس ټلویزیون فیض د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولای شي په امریکا برید وکړي ویلي وو، هغه ته داسې بریښي. خو د طالبان حکومت بیا تل ادعا کړې چې اجازه نه ورکوي څو د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان حکومت له هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لپاره تیاریاني پیل کړي دي. د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته لیږلو په دوه ملړي کې به اسناد لرونکي افغانان هم د ملک څخه وایستل سي. مرکزی حکومت ټولو ثبوت ویلي چې په خپلو سیمو کې د افغان کډوالو پاکله معلومات راغونډ کړي. په پاکستان کې د ټوټاکنو وړاندې لنډمهالې حکومت د کډوالو د ایستلو اعلان کړی او په لومړۍ مرحله کې د بې اسنادو افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د لیږلو پریکړه کړې وه. تیر کال د نومبر په میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې وه، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې په دې دوران کې څومره کسان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، خو ځینې شمیرې وایي چې دوی شمیر 15 لکه دی. د اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو لپاره د نیټې اعلان نه دی شوی، خو اټکل کېږي چې د راتلونکي میاشت 15 نیټې نه وروسته په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړل شي. تفصیل به د راشد خټک واورو.
حکومت د اسناد لرونکو افغانانو د وستلو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکلې، خو اټکل کېږي چې په راتلونکي میاشت کې د روژې د ختمېدونه پس په دغه مرحله شروع کیږي. په پاکستان کې د انتخاباتو نه وړاندې نگران حکومت تیر کال د نومبر په میاشت کې د بې اسناده افغان کډوالو وستلو لړۍ پیل کړې وه، چې اوس یې اسناد لرونکي افغانان هم پکې شامل کړل. په اسلام آباد کې اوسېدونکي افغان ژورنالیست حشمت وجدانی وایي چې د افغانانو وستل د پاکستان سیاسي پریکړه ده چې پیلے به د دواړو هیوادونو لپاره ښه نه وي.
د طالبانو راتګ سره په افغانستان کې کوم تمه توقع چې د پاکستان د خوا کېده هغه زه فکر کوم پوره سوی نه ده، او په دې ورستۍ کې کوم ناامنی او اقتصادي ستونزه چې په پاکستان کې رامنځته شوې دوی دې ته اړ کړي دي چې افغان مهاجرین د پاکستان څخه وایستل شي. که چیرې دې ته یو میکانیزم جوړ شي لکه موقت حکومت غوندې نه چې هغوی اعلان وکړي په یو میاشت کې ټول افغانان وځي، هغه میکانیزم پر اساس که چیرې افغانان لکه په څو حلو کې ورته د دې زمينه مساعد شي سبا عزت دوی بیرته افغانستان ته ولېګل سي دا به یو ښه خاطره وي.
تیر کال د نگران حکومت د اعلان نه پس له پاکستانه لېګل شو بیا اسناد افغان کډوالو سم شمیر معلوم نه دي. ژورنالیستانو ته د دوی د ورکړل شوو ځوابونو نه داسې ښکاري چې د کورنیو چارو وزارت، سفران او حتی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کارکوونکي هم په دې اړه کره معلومات نه لري. حکومت ویلو چې 1,00,000 بې اسناد افغان کډوال به خپل ملک ته بیرته لېږي. البته د افغان کډوالو بیرته لیږلو پروسې د نظارت ورځنی راپورونو تر مخه له 500 څخه تر 600 پورې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي د افغان کډوالو وستلو پریکړه د حکومت نه بلکې د اسټیبلشمنت ته او په نېشنل اکشن پلان کې شامل ده. د د حکومت لخوا د افغانانو د وستلو لپاره وړاندې شوو وجو په اړه مشال رډیو ته وویل
دا یو عذر چې کومه دی چې دا افغان کډواله د پاکستان په معیشت باندې دا یو بوج دی، نه دا هم یو کمزور عذر دی ځکه چې د 30 کروڑ آبادۍ دا ملک دی، نو په دې کې دا 40,00,000 افغان کډواله دا څنګه بوج کېدی شي چې په هغه کې زیاتره چې کوم دی نه هنرمند دي، نو په ځای د دې چې د هغوی د هنر نه استفاده وکړی شي او هغوی په دې معاشره کې لکه انټیګریټ کړی شي څنګه چې مهذبه ملکونو کې کېږي، د هغې په ځای باندې لکه کله چې
ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی UNHCR د اعدادو شمار تر مخه په پاکستان کې 1,00,000 اسناد لرونکي افغانان اوسیږي. په دوی کې 15,000 پروف او رجستریشن کارډونه لري او 8,00,000 سره افغان سیټیزن کارډونه دي. په 2020 کال کې په افغانستان کې د جمهوری حکومت د نړېدو او وسلوالو طالبانو واک ته رسېدو نه پس له 600 تر 800 پورې نور افغانان هم پاکستان ته راغلي وو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په خیبر پښتونخوا کې د شمسی یا سولر لګولو او بیا د جنوبی وزیرستان کې د نیالګیو لګولو په اړه رپورټونه لرو، خو اوس بلار سو چمن ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد تیر کال پیل شوی پرلت لا هم روان دی. د پرلت مشران وایي پروژه کې هم د خپلو لش میر ملاتړو په مرسته پرلته دوام ورکړي. د دوی په وینا د پاکستان حکومت شرطونه د سیمې زرګونو خلک بیروزګاره کړي دي او ځینې یې حتی د ماښام ډوډۍ ځانته نسي پیدا کولای. د پرلت مشران زیاتوي د پاکستان ریاست دوی نه مجبوروي چې پر امن احتجاج په پورته شدو د هغه بدل سي. په مرکز بلوچستان کې په نو منتخبو حکومتونو لا هم د چمن د پرلتوالو د دې غوښتنو په اړه چې له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره دي د پاسپورټ او ویزې شرط ختم سي. د موضوع تفصیل د بوروال کاکړ پر رپورٹ کې
د چمن پرپولا د پاسپورت او ویزې پرزید روان پرلت اوس پژمې میشتې ته اوښتې خو لا هم غشتنی نه دی منل سوی. د چمن د تجارو د اتحادی یو مشر او د پرلت مخکش صادق خان اڅکزی د مارچ پر 15مه مشال راډیو ته ویل د پاکستان له واکمنو سره د هغو لکونو ماشومانو او میرمنو غم هم نسته چې پر دوه وخت ډوډۍ توان نه لري. دویل د زیاتی سوی گرانی او روزی د ضرورتونو لکبله د بیروزګارسو خلکو مشکلات لا زیات سوی دي. صادق خان څنګه زیات کړه چې دوی د پرلتوالو د اسانۍ لپاره په روزه کې یوازې منتظمین پریشي او نور خلکو ته په آرامه د روزې نیولو ویل دي.
دلته بار بار پر موږ باندې د سوی دي بار بار د درنې د خلک مولو پلانینګونه سوی دي شیلینګ سوی دي هغه سکورټی د لغړی احتیاط د درنې منتظمین خالد علی ناس دي نور موږ خلکو ته بالکل دا اجازه نور کو چې دی راسي 15 ورځې بعد به بیا ته وګوره شاید په دا روزه کې انسانان دومره تنگ سي چې دا هغه بیا حد مکیږي.
صادق اڅکزی زیاته کړه چې غربت ځپلی او لتیرو شپږو میاشتو راځي بیروزګار ناست خلک نور بې زغمه سوي دي. د دې په وینا وړاندې هم څرګند کړي او اوس بیا وایي چې که خلکو په تشدد لاس پوری کړ نو د دې په وینا ذمہوار به د پاکستان ریاست وي.
مش خالی امن ساتلې دي دا می ګناه ده که بیا موږ په بدامنی کې لاس ووایي که بیا موږ ودا شانت لاس واچاوي چې هغه بز مژوم د خپل ځانو تاواني د حکومت بم تاواني مرج نه مجبور کی چې بیا مژ د کارونه وکړو چې د ګورنمنت او زمرد مابین سټیټ چیلنج سي او پر امن مظاهره هغه د تشدد خواته ولاړ سي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لګولې دي. حکومت دریز لري چې پاکستان او افغانستان دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتک باید په پاسپورت او ویزه وي. د دوی په وینا بلې دا ګام د خپل ملک د امنیت ټینګولو او د کاچاګ مخنیوي لپاره اخیستې دي. خو د چمن پرلتوال وای د پاکستان حکومت دی د پخوا په څیر دوی ته پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړي. د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو له کبله په چمن کې هغه پزرګونه خلک بیروزګار شوی دي چې په ورځ بیا پر دې پوله سامانونه وړل راوړل. نور محمد له دوی څخه یو دی. دوی وای په کور کې شپاړس تنه لري او دوی ورته له تیرو شپږ میاشتو راځي د بیروزګارۍ له کبله پر کور ناست دي. د پاکستان لخوا د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو نه یوازې په چمن او شاوخوا سیمو کې په زرګونه خلک بیروزګاره کړي دي بلکې له افغانستان سره تړلې کاروبار یې هم خورا متاثر کړي دي. په کوټه کې یو دکاندار وای
د تیرو شپږ میاشتو راهیسې کم پاک افغان بارډر بند دی نو حتی از مور د کوټ کاروبار هم سره ختم شوی دی. داسې اوبه لکه موږ سم بیروزګار وي کاروبار یې د مخه سې په هفته کې به 15 لکه سودا کېدله اوس به زه دا درته وایم 40,000 روپۍ هم نه پر کېږي. د بارډر د بندېدو سره ایکړ د چمن خلک متاثره نه دي حتی ټوله پاکستان خلک اوس هم متاثره دي.
د چمن ترڅنګ د جنوبي وزیرستان په انګورو اډه کې هم خلکو د تیر کال د نومبر له میاشتې د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو پر ضد پرلت وهلې دي. د پاکستان تیر حکومت د دې دواړو پرلتونو غوښتنې بې ځایه بللې وي خو اوسنی حکومت یې لا په اړه څه دریز نه دی وړاندې کړی.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري
اوسم یو بل رپورٹ تراجو په پاکستان کې د بجلی لوټ شیډینګ زیات شوی یا ورسره د بجلی بلونه هم خلق وای چې زیات ورته راځي هم له دې وجهې خلقو مریضي شمسی یا سولر انرژي طرف ته مخه کړې ده او په ډیرو سیمو کې خلق د سولر انرژي لپاره خپل ضرورتونه پوره کوي حکومت هم هڅه کوي چې خلق سولر یا شمسی انرژي لور ته مخه کړي او په دغه لړ کې خیبر پښتونخوا کې د انرژي په یو شمېر پروژو کار پیل دي کارپون وایي چې خلک د سولر یا شمسی انرژي څخه کار واخلي نو د درنو بلونو نه به نه یوازې خلاصي او د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه به هم هوار شي په دې اړه د وسیم سجاد رپورت اورو
په پاکستان کې د برېښنا د استعمال لپاره د عامه بجلی پر مقابله کې د مریضي یا شمسی انرژي پر استعمال کې زیاتوالی په نظر راځي چې لامل یې په دغه ملک کې د بجلی د نشټوالي او د بجلی لوړ بلونه بولل کیږي د کوز دیر جواد احمد یو د هغه خلکو دی چې د کور ضرورت پوره کولو لپاره یې پر نږدېو کې د شاوخوا 3 لک روپو په لګښت د مریضي انرژي انتظام کړی دی نوموړی وایي پر دغه اقدام سخت خوشحاله دی او پر تیر وخت کې د بجلی نشتوالی د کور خلق سخت اغیزمن کړی وو جواد احمد د مارچ پر 6 مشال ریډیو ته وویل
د سروج کې به بجلی سهار تلا او ماخام به راتلا او بیل به هم ډیر زیات راتلو نو د هغې د وجې مونږ سولر ولګو نو ماشاءالله اوس دا بل هم ډیر حد پورې کنټرول شوی دی او د بجلی نه هم نه خبرېږو مطلب سحر نه چې وي نو د مازیګره پورې په سولر چلیږي او د هغې نه پس ماخام ماسخوتن لپاره هغه آلریډي بیټری کې سیو شوي نو هغه بیا یوز کوي
د ماحول صفا ساتلو پر خاطر او خلقو ته بغیر د تعطل بجلی ورکولو پر خاطر د پاکستان حکومت هم په روان وخت کې په خیبر پختونخوا کې د 203.50 میگاواټو 15 پروژو کار روان دی چې په کې 2050 میگاواټه د ډی آی خان په کولاچی سیمه کې دي یو 3.5 میگاواټه پروژه او بل 50 میگاواټه پروژه د نوخار په لاچی سیمه کې روانه ده پنځما د 50 میگاواټو پروژه د کوهاټ په سیمه کې ده په یادو پروژو کې پر ځینو کار هم پیل شوی او په نورو د حکومت لخوا د زر کار شروع کیدلو هیله څرګنده شوی په خبر پښتونخوا کې د مریض انرژي په مد کې آلاز د کړه کونکې او د وولټ ماینز نومي کمپنۍ مالک انجینیر ملک ابرار په پاکستان کې د مریض انرژي د زیاتېدو پر اړه مشال ویډیو ته وایي
مثلا یو سیستم زمون کسٹمرز ولګي په 10 لک روپۍ یا په 15 لک روپۍ دغه د ضرورت مطابق نه دغه چې کوم روټین یوز نو په 2.5 کال کې هغه ته د دغه سیستم چې کوم قیمت ته هغه ته ریټرن کیږي چې کوم زمونږ په هغه خلک دی په کمیونټي کې او هغه په دې پوهیږي چې یاره د چې کوم فاسل فیولز والا کم انرژي ده نو دغه ختمول غواړي او رینیوبل انرژي طرف ته سوچ کېدل غواړي نو دغه یو مین یو اهم وجد چې هغه خلک انکرج کوي
د هیواد په ټولیز تولید کې د مریضي انرژي اوسنۍ ونډه 1.6 میگاواټ ده کوم چې په پاکستان کې د ټول تولید 1% ګڼل کیږي او د حکومت لخوا د انډیکیټیو جنریشن کیپاسټی ایکسپنشن پلان مطابق ټاکل شوی هدف 2.9 میگاواټ دی وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
په داسې حال کې چې سپرلای دی په سولي وزیرستان کې د ځینو ځوانانو د میوو د بوټو نهالولو کمپاین پیل کړی دی دوی وایي چې دوی خپل سیمه شنه او آباده غواړي او باید په سیمه کې د ځنګلونو د غیر قانوني نیولو وهلو مخه ونیول سي دا ځوانان وایي چې باید حکومت او ځایي انتظامیه ادارې ورسره په دې کار کې مرسته وکړي او د ځنګلونو د تحفظ لپاره دې ګامونه پورته کړي بلخوا په سیمه کې د ځنګلونو د محکمې چارواکي وایي چې صوبایي حکومت ټوله پانګې نه دي ورکړي او د نوو بوټو د نهالولو او د هغې د حفاظت وسایل نه لري تفصیل د اشتیاق مسید په رپورت کې
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل ادا پټویلی کلی اوسی دن کې مشال ریډیو ته ویلی دی چې په سیمه کښې یې د میوو بوټي کارلو مهم شروع کړی دی د پټویلی ویلفیر فاونډیشن مرستیال مشر بلال ماسید د دغې مهم په برا کښې مشال ریډیو ته ویایي
خپل کلی شه 150 اخروټ ټماټر
میوو بوٹی لگاول مہم سے برخا خستین کئی دے پٹویلی کلی یو اسی دن کی خبریں ہم اروئی مشال ریڈیو چی دے پٹویلی کلی اسی دن کی دے میوے بوٹی لگاول مہم پبراکشے دے سویلی وزیرستان جنگلات محکمے مشر وحدت ذیشان سرا تماس ونی ولی آگوئی پذاؤ کشے و ویل دے جنگلات محکمے مشر وحدت ذیشان دا ہم اوویل چپ ضلع کے دے جنگلات غیر قانونی کٹائی کے کاکڑ کسانوں پر خلاف یہ گامونا پورتا کڑی دی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د روزه میشتاو روزه هم ما تسوی ده په پاکستان کې نو د چایو خبره وو کو د سواد په مرکز بنګور کې تر روزه ماتي ورسته په هوټلونو کې د چای چشل لپاره د خلګو غنا کړه لیدل کې شو دا وخت به هم روانوي چې مو دا ریپورت پر وو دی وايي ګرم او خوندوري چای د روزه ستړیا ختموي بلخو د چای هوټلونو مالکان وايي پروژه کې کاروبار شسوي دي د مشالې دوه خبريال نیازه متخند بنګور د چایو یو هوټل ته لورغلو کسان سره خبرې کړي او دا ریپورت پری جوړ کړی دی
چائے پراٹھا
روزانہ مطلب نشو تو
ماشاءاللہ خاص خاصیت ده چې خامخا د چي ضروري ده
بس یو غاش یو ټرینم جوړ شوی دی خره داسې راځي بلدار چې موږ مخبر چې شوقي نه کنه پښتانه او تر او پښتونخوا کې خلک ډیر زیات چي خوخي
بل برګره درم پښتانه کو سلامونه
وعليكم السلام
سره سره خپل پیجن غلو
زمانو عبدالکبیر دی او زره ولاکن سیدین کې
هم زده کوونکې سټوډنټ دی
سټوډنټ بی ایس اسلامک سټڈی 6 سیمسټر نه دی
دا روټین دی روزانه راځي چيله او اخره پوری بې
دا روټین دی او موږ راځو
شخر چې نه چې اسکل بیا مطلب یو سره روزه ماته کی روزه ماته بعد ټیک ټاک روډي وخوري بیا بس چې اوس کی
استاد خبره صحیح ده خو والته سټډي دا روزم دا نو انسان لک تکاوټي دې چې کی دا سه بس موږ ورته وی چې و نشه ده زای بیس چې دا موږ اسکل نو کار
نه ګوټین پکې دی دلته کې تاسو دا اوازونه مو اوري دغه هوټل یا چای په خون کې مالک سره ولاړ یم تاسو ته خبرې کوو چې را روزماته نو تاسو څومره کسانو لا چین د په خیر خلک راځي کوم کوم ځای لري دې باندې باسه سلامونه
وعليكم السلام
سره سره خپل پیژنګلو کنه
یاره جی ما عبد الله جان نوم دی جی
څو نوخ نه دی چای ته رولو کار کې
یاره یو شل کله کې کې جی
شل کار کې
او جی
په دې بوزه کې خلک چای دی اس کی خبر هوجه کس کی
یاره بس پر دې منګور کو په بوزه کو په ودا کې روزه کې دوړ یو شان دی چې خلک سکي
روزه ما دې نه بعد چې خلک راشي اس سوره چای او سټه پورې ساسه اٹای ګلا وای
یاره جی ما ما هم نه ول تر سحر بنګ پورې بس ولړ غو دم
خو بل چی نه خرڅی جی
یاره بس ډېر بشمره خرڅی جی
پته وبلی کنه سو لوټه پي دا سره وړای
یاره ډېر
بلټو راوړای
او جی په بلټو وړو جی
سوره کسان دی کې کار کوي ساس سره دی
یاره جی 20-22 کسان پورې موږ سره کار کوي نو
مزدوري خبر برابر ملي
او جی خبر برابر ماشاالله ملي
چې ګران ورکوي کار ځان ورکوي دا راځي
یاره مناسب ریټ سره ورکو چې خپل په خونه په خپل والی باندې ډېر خلک دلته راځي
وچ پي غو نه استعمال
نه جی نه نه وچ پي نه
پي کوم نه استعمال
نه جی نه
تازه پي
تازه بالکل تازه
اوریدونکو دا د سوات میګوري نشات ټوک هغه وخت دی چې کله روزه ماته وشي بیا خلک تراوی وکي او دا غي نورستا سوداګانو راوځي نو دلته پکې چې دی نو د هوټل یو شمیر کوکې دي دکانونه دي خو پاز دکانونه به داسې دي چې پاغي باندې ګڼه ډیره زیاته ای ځکه دا غي چای خده تاسو اوریدل دغه د سر خپل قربان نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکړي د الله پامن
د روزماتي ورسته د سوات په چای خانو کې د خلګو غنه غنه چې ستړي او باسي هم له روزې سره د تړلو دغه لړۍ سي مشالې دوی هر ورسته ستوړه نکوي نن وړاندې کوو چې له خپل خاورې وطن یا هیواد سره مینا څه شریه حیثیت لري و باورې چې کله اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې څخه مدینه ته هجرت کوي نو ولي په لار بیا بیا شاته قتل موزي مفتی ذکر الله ذکری روشانه کړی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو گران و محترم رور پختنه کړی دا چې د وطن سره او د خپل قوم سره مینا کول دا شرعن روا دی او کروان دی مختصرا مستاج خدمت کې زه عرض کوم چې د وطن سره مینا کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کفار مجبور کو نو کومنګ او تاسو فکر کو درې پنځوس کالا د کفارو هر یو اذیت هغه برداشت کو او ویز غام فقط په دې خاطر باندې چې د وطن خوږی شپې دي په د خپل وطن کې زپاتې شمه او په خپل وطن کې د خپل خدای جل جلاله عبادت وکما او بل پلنته چې کله ټول لارې ور باندې بند شولې او بل چاره نه و نو مدینه منورې ته لاړ او د مدینه منورې د تک پلار کې هر واری مخ را ګرځاو مکی مکرمه ته او دا بویل چې اے خوږی مکی کدی کفارو زنوې محروم کړي استاد دیدن نه او استاد وسیدلو او دلته د پاتې کېدل نه زبې اس کله نه وتی او که الله جل جلاله ما ته حکم نه وکړي دی زینه د وتل نو ما به هیڅ کله ته نه پریخه اے مکی مکرمه بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شوق سره او په مینه سره راتګ د مکی مکرمه په لور باندې بیا د مکی د خلکو ټول شرایط قبلول په دې خاطر باندې چې زما د وطن خلق دی او باید زد دوی سره خو برتاو وکما خو اخلاق ور سره وکما هغه د غیر مصلح نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه او عمره ورتا پلاره کې هغه د احرام خلاص کو او عمره ونه کړل په دې خاطر باندې چې مشرکین د مکی خفه کېدل برته رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځید او په بل کال کې دراتګ اراده وکړله امدارنګ کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه مکی مکرمه ته د فاتح په انداز باندې نو په کار خدا و چې ټول مشرکان چې د صحابه کرامو او د مسلمانانو زمکي قبضه کړی وي او دا غوی مالونه لوټ کړیو
همداسې ورسره صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی وي. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وطن ولی د عزیز او تربور د خیال ساتلو په خاطر باندې اعلان وکړ چې څوک د ابو سفیان چې هغه وخت مسلمان هم نه و د هغه کور ته ورننوځي چې هغه د هغه ځای یو ملک او مشر و، نو د هغه مشر درناوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکوئ چې هغه به په امن کې هغې ته به موږ سنوی و، او څوک چې د الله جل جلاله کور ته راننوځي نو هغې ته به موږ سنوی و. نو د دې خبرې نه معلومیږي چې ګوره د هغه قوم مشر هغه ته دومره اهمیت ورکړه چې د هغه کور یې د کعبۃ الله سره برابر وګڼه. دا نه و مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خاورې سره مینه او محبت، مینه او محبت څه ګناه نه ده د خپل وطن سره.
ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمت الله.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.